تا غاگ دیوی نننه خبری خبرونه مهم سرته کیم. د چمن او سپین بولدک په سرحدي سیمه کې یوارې بیا د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ سخت نښتی پیل شوې چې د درنی مرګ ژوبلې اطلاعات پکې مخې ته را روان دي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی ځواکونو پر موټرو په ځانمرګ برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 2 او د ټپیانو 15 لسته رسیدلی دی. د چهارشنبه یا شروع په ورځ ملګرو ملتونو ایران د ښځو سره د ناوړه چلند په سر د ښځو د چارو له سازمان څخه بهر وستلی. فلسطینی عیسویان په لویدیځه غاړه کې د کرسمس لپاره تیاری نیسي. د خبري خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسئ. د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د ډی وی په یو ساته خبری خپرونې کې تاسو ته هرکلی وایم. ستاسو قربانه منزه شهید یم. نن د پنځشنبې یا زیارت ورځ کال 2022 د دسمبر د میاشتې 15 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. خبرونه کې دا ویوش می نور مهمه راپورونه موضوعات لرو کوم چې تاسو په سټکو کې واوریدل چې تاسو سره به وار په وار شامل وو. هله لرو چې د دې خبرونه تر پای را سره مال پاتې شي. زو یو وار بیا هم د چمن او سپین بولدک ولوري ته چیري چې په سرحدي سیمه کې یو وار بیا د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ سختې نښتې پیل شوې دي چې د درنی مرګ ژوبلې اطلاعات هم پکې مخې ته را روان دي. د سیمې څخه د ډیوه خبریال نعمت الله سرحدي وایي چې د نختی د پنځشنبې په ورځ په زاړه مقام شیخ لال محمد مقام پیل شوی او بیا له دغې سیمې نورو سیمو ته هم غځېدلی. راځئ چې ټول تازه حال یې په دغه راپور کې چې د ډیوه خبریال نعمت الله سرحدي رالیږلی په ګډه سره وګورو.
د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ د چمن اسپین بولدک پر کښه نن د پنځشنبې په ورځ ور بیا نشته وسبه چې یو بل په درنو وسلو وارونه وکړو چې د کرښې دواړو غاړو ته پر سویلن آبادی راکټونه را پریوتو لامل او عامو خلکو ته مرګ ژوبل ورواوښته. د پاکستاني چارواکو په وینا پر کښه پروت کلی شیخ لال محمد کې د ازغن تار د مرمت کار سر تر رسولو په مال افغان طالبانو پر دې باندې ډزې وکړي. خو د افغان طالبانو د سپین بولدک مسؤلین بیا وایي چې هم په دغه سیمه کې د دوی لخوا د پوسټا جوړولو د کار په مهال پاکستاني چارواکو ور باندې ډزې وکړي. خو تر اوسه نه پاکستان او نه افغان طالبانو د خپلو ځواکونو ته اوښتې مرګ ژوبله په هکله څه ویلي دي. خو د چمن سیول هسپتال مشر ډاکټر عبدالملک اڅکزي وویو ډیوه ته وویل چې نښتو په لیدو سره دوی په هسپتالونو کې بیړنې آلات ناپیس کړو.
ځان راغلی دی موږ لره 15 مریضان کې څلور موږ راستولې دي کوټ ته ډېر سریسه خونه دي او ان شاء الله دا نور مدلې خپل دغه منیج کړی دي ټریټمنټ کله ځنیم کوټه سولې ځنی دلی د موږ سره پاسپټل کې پراته دي.
خو د کندهار د ولایت د افغان طالبانو د گورنر ویاد اجزیت د وی وی ډی وسره په خبرو کې په سپین بولدک او عام خلکو مرګ جوړ دا اوشتو په خلې کړی دي. خو صحیح شمیره نه ده شوولې. د دغه نشوتو په محل په چمن سره د شهر او شاوخوا سیمو کې اپراتپری علم جوړ وو چې هر کس د سرپناه په تلاش کې وو چې خپل ځانونه او کشنان ورسوي. چې په دغه محل چمن شهر څلور طرفه ته راکټونه لګېدل. د سیمې یو عادي کس عبدالرحیم و وی وی ډی وته وویل چې دوی هسپتال ته راغلي دي چې خپلوان یې ژوبل سوي دي.
الله خو الله په چار خو الله ډیر خراب دی. خو د څلور طرفه سه ګولې وره دي. یو قوم ګولې دي دا قوم ګولې دي او هم ډیر پریشان دي ډیر پازاب دي. د زنای نیم رالی هسپتال ته ټکانی کنيان ماشومان نیم رالو ټکانی وسپین جی نیم رالو ټکانی ولو.
کڅه هم د دغه نشوتو په محل چمن باب دوسی دروازه د پیاده خلکو او د تجارت په مخ خلاص و. خو پروان اونۍ کې دغه دویم ځل دی چې پاکستانی او افغان طالبانو ترمنځ د ازغن تار پر سر نشوتی کیږي. تیرې اتوار په ورځ هم په دغه نشوتو کې پر عام او آبادی راکټونو لګیدو له امله په چمن کې و کسان ووژل شول او تر شلو څخه زیات ووژل شول. چې د پاکستان وزیر دفاع خواجه آصف ویلي وو چې افغان طالبانو پر دغه حمله معافي وغوښته. خو افغان طالبانو د پاکستان پر دغه خبره څه نه دي ویلي. خو د افغانستان د بهرنۍ چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل یو ټویټ کې و دواړو طرفو ته اوښتې تلاپاتو باندې خواشني څرګنده کړل او ویل چې باید دواړه طرف داسې اقدامات وکړي چې بیا دغه رقم نشتې مخته را نسي. نعمت الله سرحدي، وی یو ای ډیوا، چمن.
د ډیو سره اوسئ. د ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دا وام لري او د ملتیا څخه مو مننه چې را سره په پروګرام کې مالیاز د سیمه په اړه نور تازه ریپورتونه هم لرو چې ساسره به شریکو زو د شمالي وزیرستان ولوري ته چیرې چې د پاکستانی ځواکونو پر موټرو ځان مارګې بریډ شوای دی او په دې کې د وژل شوو کسانو شمیر دوه تنه دی او په کې 15 کسان نور ټپیان دي. د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان رسنوی ته ویلي دي چې ځانمرګي بریدګر پرون ناوخته خپل موټر سایکل د پوځي کاروان له یو ګاډي سره جنګولی دی. فرحان خان تاییده کړې ده چې په وژل شوو کسانو کې یو عام کس او یو سرتیری دی او په ټپیانو کې بیا 4 تنه ملکیان شامل دي. راځئ چې تفصیل یې د عدنان بیټني څخه په دغه راپور کې واورو چې ستاسو لپاره یې رالیږلی دی.
پولیس ویلی د وژل شوي عسکر تړاو د پنجاب میوالي ضلع سرف و. تېره ورځ د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر ډی پی او فرحان خان وایي سف امریکا دفاع ته ویلي وو ځانمرګه برید د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه سرګردان چوک سیمه کې د پوز په ګاډي شوایي. هغه وخت امنیتي سرچینو ویلي و چاودنه کې د پاکستان د پوز نه عسکر ژوبل سوي دي. تر دې مهاله د برید ذمواري چا په غاړه نه اخیستې، خو په شمالي وزیرستان کې سږ کال د اتم ځانمرګه برید دی چې د پاکستان په پوز کې شي او په دې بریدونو کې د یو شمېر ذمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې. د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر او په سیمه کې د عوامي نشرګون فعال خلیل وزیر وایي که څه هم د ځانمرګي برید کوونکي هدف د پاکستان د پوز عسکر و، خو په دې پیښه کې وژل شوي او ژوبل شوي هغه کسان دي چې سکول د چټۍ په وخت د سکول مخې ته ماشومانو ته انتظار کولو. هغه وویل په ضلع کې د ناامنۍ د پوز لخوا د ناامنۍ پر ضد شوي ضربې اذب په عملیاتو پوښتنې راپورته کوي.
کولې بچونه نه راچوټی کېدله، په دا ټیم شه وکړل هغه یو کاستای خپل بچی ته انتظار کوي چې زوی بچای راغه سکول نه رواله، په دا 2 منټه پارک په سجه دای په موکا شای چې بچای په ګډ پر انتظار کو. ویرو بار بار تیرو تکړه چې امن داسې نرسي او هیڅ غوی یې پر سر نه دای په دانه کړه چې په تو وخت میرلی او میران شاه دینارنګ کړي دي کېرینارنګ کړي سامانین اوري ضروري دي.
د پاکستان پوز په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد شمالي وزیرستان کې ضربې اذب نوې پوځي عملیات کړي او د عملیاتو په پایله کې د سیمې د وسلوالو څخه پاکه ګرځول شوي. خو د علاقې خلک وایي اوس هم پکې حالات د تسلۍ وړ نه دي او د علاقې نردې 500 نه زیات کسان د ضربې اذب عملیاتو وروسته په هدفي پیښو کې وژل شوي. د علاقې د کابی پارلمان منتخب استازي او د ملي جمهوري ګوند مشر محسن داور وایي په شمالي وزیرستان کې د روان ناامنۍ په اړه د پارلمان څخه ځواب غوښتي، خو تر اوسه دوی ته په دې اړه څه جواب نه دی ویل شوی.
پرون بل ورځم په قومي سمبلی کې لکه خواجه آصف هغه دا خبر وکړ چې مطلب افغانستان کې خلکو په شریکه جنگو کو جنگ یو ګټل، نو ما وته چې دا جنگ خو ګوره یو ټوپک مارا ډله و راغله ولته قبضه وکړه په زور باندې او دا سوچ ته مطلب چې هغه دلته موس لګیا دی کاغه الته تاسو ته ټیک وایو دا به تاسو په کوم صورت دا وایي چې مثال دا نه دی ټیک.
د پاکستان پارلمان کې حکومتي او مخالفه سیاسي ګوندونه په شمالي وزیرستان کې شی پوځي عملیات ستای او وایي د اسکرو په قرباني امن پکې راوستل شوی دی. بل لور ته په کوزه جنوبي وزیرستان کې د ناامنۍ پر ضد احتجاجي مظاهره شوه چې پکښې تر هغه د پیښو غندنه شوه. دا احتجاج وروسته له هغې شوه چې تېره ورځ د واڼه بازار څخه یو ځایي تن جمشید نامعلومه کسانو تښته ولی. پولیس وایي مقدمه یې درج کړې او دې کس د موندلو لپاره د لټون عملیات پیل کړي دي. د دې تر څنګ د بلو پسرا درګه سیمه کې یو ځایي تن مړی په داسې حال غورځول شوی چې سر له تن څخه جدا کړای شوی. د بلو هیواد تاړې چارواکي وایي دغه تن څو ورځې وړاندې له کور څخه نامعلومه کسانو تښته فلی و. د هغه د تن سره یوه کاغذ پاړه هم غورځول شوې چې پکښې د غتن امنیتي ادارو سره د جاسوسۍ په تور تورن کړی. خو پولیس وایي تاسو کوم معلومات نه ترلاسه کړي چې د تن کوم حساسې ادارې ملازم یا کارکوونکی و. په کاغذ پاړه د وسلوالو اتحاد المجاهدین نومې ډلې نوم لیکلی دی. دغه ډلې تېره اونۍ د بنو په جانیخیل سیمه کې د زوی او پلار د وژنې ذمواري هم په غاړه اخیستې وه. عدنان بیټنۍ، ډیفا، شمالي وزیرستان.
د ډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او تاسو سره به په دې خبرونه کې یو بل ریپورت هم وروسته شریکو چې هیله لرو تر پای را سره مال پاتې شي او وی ګوري او وای ورې چې د تاجکستان د صدر امام رحمان پاکستان ته د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په شمول په یو شمیر نور مسایلو باندې لوزنامي هم لاسلیک کړي دي چې تفصیل یې غواړو تاسو سره شریکو په خبرونه کې خو د مهال زو د پاکستان د اقتصاد د ولوري ته چیری چې د پاکستان د اقتصادي او سیاسي چارو مرکزی وزیر سردار ایاز صادق هغه اندیښنې رد کړي دي چې ګواکې پاکستان په اقتصادي توګه سقوط کولای شي. اسلام آباد کې خبري غونډې ته نوموړي ویلي دي چې د پاکستان حکومت د آسیا ترقیاتي بانک هم نن د 2.5 ارب ډالرو قرض لوزنامه لاسلیک کړي چې خي ایشیایي بانک د پاکستان په اقتصاد باور لري او غني چې د پاکستان اقتصاد دیوالیه کې دوه لوري ته نه دی روان. راځي چې تفصیل یې په دغه خبرونه کې او په دغه راپور کې د ارشد حسین څخه واورو.
د پاکستان د اقتصادي او سیاسي چارو مرکزی وزیر سردار ایاز صادق د هیواد د اقتصادي سقوط تاثر په داسې حل کې رد کړي چې پاکستان د بهر ملکی زر مبادلې د غورځیدونکو ذخیره بجټ او تجارتی خسارو ترڅنګ د روپے د کم قدر د ستونزو سره مخ دی. اسلام آباد کې د زیارت پر ورځ د خبری کانفرنس په محل د خاغلی ایاز صادق وینا وه چې هم نن پاکستان د ایشیایي ترقیاتی بانک سره د 2.5 ارب ډالرو د قرض لوزنامه لاسلیک کړه.
تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ پاکستان بینک کرپٹ ہو رہا ہے خدا نخواستہ یا فائنینشل کرنچ میں ہے ڈیفالٹ میں جا رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے.
هغوی کم تاثر چې خورول کېږي چې ګنی پاکستان د اقتصادي سقوط اړخ ته روان دی داسې هیڅ خبره نشته او کو داسې کومه خطر و نو نن به زمنګ سره ایشیایي ترقیاتي بانک د لوزنامه نه لاسلیک کوله او دا خای چې ایشیایي ترقیاتي بانک د پاکستان په اقتصاد اعتماد لري. ښکار دی چې د پاکستان دننه مخالف سیاسي ګوند پاکستان تحریک انصاف او د اقتصادي چارو ځنې کارپوهان په پرله پسې ډول د هیواد اقتصادي وضعیت د اندېښنو وړ ګرځوي او د دې هیواد په اقتصادي توګه د سقوط اټکلونه کوي. د اقتصادي چارو کارپوه او د خزانه پخوانی وزیر حفیظ پاشا ډیوا سره خبرو کې یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې ده چې د هیواد اقتصادي حالات سم نه دي او وایي د بهر ملکی زر مبادله ذخیره 13.6 ارب ډالره پاتې شوې ده چې د یوې میاشتې د درآمداتو لپاره هم کافي نه ده. ښاغلی حفیظ پاشا بیا وایي که پاکستان ته د بهر څخه پیسې نه راځي نو هیواد د اقتصادي سقوط خوا ته تللی شي.
فیصد ہو جائے تو بہت بڑی بات, نقصان بہت ہوا ہے اور اب گنجائش نہیں ہے بڑھانے کی, اس لیے کہ بڑھانے کے لیے ہمیں درآمدات بڑھانے پڑتے ہیں.
هغوی که پراتون کې مالیکال 2022 کې د پاکستان اقتصاد 1% وده وکړي نو هم لویه خبره ده. د سیلابونو له کبله د هیواد اقتصاد ته بې کچې نقصان رسېدلی دی او که غواړو چې اقتصادي وده زیاته شي نو د دې لپاره به برآمدات سیوا کول وي او د هغې گنجایش هم ختم شوی دی او زموږ سا بنده ده. ایشیایي ترقیاتي بانک د ایشیایي سیمې لپاره په خپل ډیولپمنټ آوټلوک رپورټ کې اټکل کړی چې په راتلونکي میاشتو کې به د پاکستان دننه د ګرانۍ کچا نور هم زیاتیږي او ویلي چې د پاکستانی روپے قدر به هم کمیږي. ایشیایي ترقیاتي بانک په خپل رپورټ کې امکان ښودلی چې پاکستان کې به د توانایي بیې نور هم زیاتیږي او ویلي چې د روستو سیلابونو له کبله به د دې هیواد اقتصادي وده هم په قلاره وي. د ځایي مطبوعاتي رپورټونو تر مخه دا وخت په پاکستان کې د ګرانۍ کچا د 6% نه هم زیاته شوې ده. د پاکستان انسټیټیوټ فار ډیولپمنټ اکنامک سریلنکر شاهد محمود ډیوا ته وایي د ایشیایي ترقیاتي بانک د دې اټکل سره اتفاق نه کوي چې په راتلونکي کې به د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپے قدر نور هم کمیږي.
جنوري نه مارچ پورې دوی امید دا لري او حکومت چې پیسې به پاکستان ته ډالر به راځي, ایشین ډیولپمنټ بانک نه راځي, ورلډ بانک نه راځي, کې دي شي آی ایم ایف والے 1.7 ارب ډالر چې دي هغه مونږ ته ریلیز کی, نو هغه چې ریلیز کی نو هغه سره بیا روپے هغه قدر چې خپل ځای کې ودرېږي الګ شانتي بر شي.
ښکار دی چې په پاکستان کې د روپے په مقابله کې د ډالر په قدر کې د اضافه لړۍ په پرله پسې ډول روانه ده او د تیر شروع پر ورځ د بانک دننه د کاروبار په پای کې یو امریکایي ډالر په 240 روپے خرڅېدو او راپورونه وایي چې د کراچۍ د ونډو بازار نن د زیارت پر ورځ د مندۍ ښکار وو او په دې کې د 600 پوینټونو نه زیات کمی لیدل شوې. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ډیوا, اسلام آباد.
د ډی بی ګرانو لیدونکو زو د یو بل اقتصادي ریپورت ولورې ته چې سټیټ بینک وایي روان کال په نوومبر کې ترسیلات زر 14.3% کم شوی دی او د مالی کال 2022 او 2023 په لومړی 15 میاشتو کې په دې کې 9.5% کم راغلی دی. مرکزی بانک وایي چې د بانک څخه غیر ملکی زر مبادله ذخیره 6.5 ارب ډالر ده. اقتصادي پوهان وایي چې غیر ملکی ترسیلات زر د پاکستان په غیر ملکی ادایګیو او همداراز درآمداتو کې بنیادی کردار یا رول لوبولی شي. راځئ چې تفصیل یې واورو په دغه راپور کې چې ریاض حسین تیار کړی دی.
مرکزی بینک وایي د بینک څخه غیر ملکی زر مبادله ذخیره 6.5 ارب ډالر ده. اقتصادي پوهان وایي غیر ملکی ترسیلات زر د پاکستان په غیر ملکی ادایګو او درآمداتو کې بنیادی کردار لوبوي، خو په انټر بینک او پرانستي مارکیټ کې د ډالر او روپې ترمنځ په بیا کې فرق زیات دی چې له وجې په غیر ملکی ترسیلات زر منفي اغیز کیږي. د اقتصاد ماهر پروفیسر منظور علي وی ویډیو ته وایي په بهر هیوادونو کې کارکونکي پاکستانی د بینکي چینلو پرته پیسې خپل کورونو ته استوي، چرته چې هغه ته د سرکاري قیمت په مقابله کې زیات رقم ملاويږي.
پیاو ډالر وته 230 روپیا ملایيږي او بل ورته پیاو ډالر 250 روپیا ملایيږي. نو ظاهره ده چې هغه بار کوشش کوي چې په هغه نان بینکینګ چینل چې دی یعنی په پرایویټ لاسونو باندې خپلې پیسې دلته راوړيږي. نو دا یو موجود وخت دی دی یو غټه وجه خاري.
د مرکزی بینک د شمیرو تر مخه روان مالی کال په 15 میاشتو جولای نه تر نومبر پورې د بهر هیوادونو څخه کارکونکو پاکستان ته په مجموعي توګه 12 ارب ډالر منتقل کړي، خو تیر کال هم په دې موده کې 14 ارب او 1.5 کروڑ ډالر پاکستان ته راغلي وو او په دې کې 1 ارب او 1.5 کروڑ ډالر کمی راغلی. سټیټ بینک وایي 13 میاشت په نومبر کې ترسیلات زر 2.1 ارب ډالر ریکارډ کړي شوي، خو تیر کال په نومبر کې 2.15 ارب ډالر ترسیلات زر شوي وو. په پاکستان کې د پیسو د بدلونکو د اتحادیې مشر ملک بوستان وایي د بهر هیوادونو څخه ترسیلات د زیاتوالی په ځای کم شوي. دوی وایي بهر هیوادونو ته د پاکستانی وګړو تعداد زیات شوی، په کار وا چې ترسیلات در هم زیات شوي وو، خو په دې کې کمی راغلی. تر کومه چې د پرانستي مارکیټ او انټر بینک مارکیټ کې د ډالر بیا یو شان شوی نه وي، په ترسیلات در کې به کمی راځي او خلک به د هونډې په ذریعه پیسې رالیږي او دې سره به د پاکستان په غیر ملکی زر مبادله ذخیره روپے او اقتصاد منفي اغیز کیږي. د پاکستان وزارت خزانه هدایت ورکړي چې د غیر قانوني پیسو کارکونکو په ضد ګامونه واخیستل شي او مرکزی د پلټنې ادارې ایف ای ای دا وکړي چې هغوی د غیر قانوني کاروبار کوونکي کمپنو په ضد ګامونه اخستي دي. د مرکزی بینک د وینا مطابق روان کال په 15 میاشتو کې د سعودي عرب څخه په ترسیلات زر کې 14% کمی راغلی او مجموعي 2.9 ارب ډالر پاکستان ته منتقل شوي. د متحده عرب امارات نه 11% کمی سره 2.2 ارب ډالر او د برتانیې څخه 8% کمی وروسته په 15 میاشتو کې 1 ارب او 6.8 ډالر ترسیلات زر شوي. د پاکستان وزارت خزانه وایي روان مالی کال پاکستان ته د 3.8 ارب ډالر ضرورت دی او تر اوسه پورې پاکستان ته 4 ارب ډالر مرستې ورکړي شوي. مرکزی حکومت هڅه کوي چې د آی ایم ایف نه د پور نه هم قسط ترلاسه کړي او د ملګري هیوادونو څخه په پوری توګه 4 ارب ډالر پور واخلي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
VOA دیوا په سټلایټ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری.
هر ورځ سلیریش ساته.
لری بیگران اولیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. په خبرونه کې نور سیمه ایز ریپورتونه هم لرو چې ساسره شریکو، خو یوارې بیا هم غواړو چې ولار شو د همغه راپور ولوري ته چې تاسو ته مو یادونه کړې وه. د تاجکستان د صدر امام علي رحمان پاکستان ته د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په شمول یو شمېر نوري لوزنامې لاسلیکې شوې دي. وزیر اعظم شهباز شریف تیره ورځ د تاجکستان صدر سره د لیدنې وروسته ګډ خبري غونډې سره وینا کې ویلي دي چې پاکستان او تاجکستان ته پکاره ده چې د صنعت او زراعت په شمول په نورو مشترکو اقتصادي پلانونو یا پروژو باندې د همکارۍ زیاتولو لپاره کار وکړي. راځي چې دغه پښتني او د دې تفصیل چې په تیر خبرونه کې په لوی خیبر پښتونخوا کې محمد اکرام د ډیوی خبريالې رابیا پیر څخه خسته دي تاسو ته وړاندې کو او په کډه سره وابلو.
جی بالکل، پرون د تاجکستان صدر پاکستان ته رسیدلې وو. هغوی د وزیر اعظم شهباز شریف سره لیدنه سوې ده او نن یې د دفاع د وزیر خواجه آصف سره هم لیدنې سوې دي. کوم غټ خبرې کانفرنس چې شوې وو د وزیر اعظم شهباز شریف سره، په هغه کې خبرې مخې ته راغلي دي چې د سوداګرۍ په اړه، تجارت په اړه باندې، تخنیکي، ساينسي او تعلیم په اړه باندې په مختلف شوبو کې خبرې سوي دي او لوزنامې هم لاسلیک سوي دي. او په دې موقع باندې د پاکستان لاړه وزیر اعظم شهباز شریف دا هم ویل چې هغه په تمه دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سړک او د ریل ګاډي کم ټریکس یا لارې چې هغه جوړې کړل سي او دغه رنګ رابطې نورې هم مضبوطې سي. د تاجکستان صدر هم دغه کم ګډ کمیسیون د دې لپاره جوړ شوی دی، یو کم تکنیکی، ساينسي او د تعلیم په کچه باندې چې کم یو د بل سره به رابطې کیږي او کم دواړه اړخونه به یو د بل سره کار کوي. او د دې تر څنګ دوی دا هم وویل چې کم د ترهګرۍ مسله ده هغه دواړو هیوادونو ته وړاندې ده او دواړه په ګډه باندې هیله لري چې خبرې وکړي او دواړه کار هم وکړي. نو یو دا یو مثبت مفاهمت هم دی د دوی ترمنځ، په دې اړه هم خبرې شوي دي او د دې تر څنګ ساينس او ټیکنالوژي او دا کې هم خبرې شوي دي.
رابیا پیر، تاسو څنګه پکې لږ ذکر مو کو لوزنامي حقوقي خور دواړه ملکونو په منځ کې افغانستان دی، هلته اوس هم حالات هغه شان سم نه دي. آیا په امنیتی حالاتو باندې کوم خبرې اترې شوي دي او یا د څه قسم مرستو یا همکاری سے ویلے شوی؟
بالکل، دا وزیر اعظم شهباز شریف سر چې کوم لیدنه سوې په هغه کې هم خبرې سوې دي، خو هغه په واضح توګه مخې ته نه وی راغلي چې کومې هغه خبرې دي سوې دي. یوازې دا ویل سوې چې په ګډه دواړه کار کول غواړي. خو نن چې د خواجه آصف سره کوم لیدنه سوې ده د تاجکستان د صدر په هغه کې په واضح توګه باندې د پاکستان له اړخه د استخباراتي مرستي او د تربیه کولو د هغه ځای کوم ځواکونه دي دا غي په اړه د یادښتونه لاسلیک سوي دي. او دا هم ویل سوي دي چې افغانستان څنګه چې تاسو له دواړو هیوادونو لپاره کوم سني حالات دي پر پولو باندې چې کوم د ترهګرۍ پیښي او د دې تر څنګ د کاچاک چې کیږي د مخدره مواد غا د هغې دواړو ته مشکلات دي. نو په دې په اړه باندې باید چې ګټ کار وسی. نو دغه رنګ د استخباراتي ادارو او سکیورټي د لپاره د تربیه د لپاره البزنامه سوي دي. خو کم سیړونکو سرچزمش خبرې سوي دي، هغه وایي چې په اوسنی وخت کې ډیر زیات ګران کار دي د دواړو هیوادونو ترمنځ کم هلي سرګندي چې د سړکونو یا د ریل ګاډو د رابطو. اولی چې حالات په افغانستان کې داسې نه دي چې دواړو هیوادونو یو بل سره دغه کم ژمنې یا لوزنامې لاسلیک کړي دي هغه تر سره ورسېږي. د دې تر څنګ دا هم ویل سوي هم دغه سبب دی چې کم کاسا زر د توانایي کم پروژه چې وو پروژه چې وو هغه هم د دې لوجې تر اوسه پر نه ده پوره سوې. نو هغه حالات چې تر اوسه تر هغه چې نه وي شوې په افغانستان کې حالات، دغه کم یادښتونه یا لوزنامې چې لاسلیک سوي دي پر دې به کار ګران وي، وخت په غواړي او دواړه هیوادونه به د دې لپاره کار هم کوي او هڅې هم کوي.
ډېره مننه ربیع پیر موږ سره خبرو کولو.
ډېره مننه په مخه مو شکر کوله.
هم په دې اړوند غواړو چې تاسو سره بل تفصيلات هم شریک کو. څنګه چې تاسو مول د تاجکستان د صدر امام علي رحمانو په اسلام آباد کې د لوړ رتبه چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د بجلی په ستره بین الملکی منصوبه کاڅه هم خبري شوې دي، خو د پاکستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ برخ یا بجلی په کاسا زر منصوبې په وړاندې د پانګو د نشټوالي پرته نور چیلنجونه یا ننګونې څه دي؟ پخوانی والی او د اقتصادي چارو پوهان آصف ننګ په دغه موضوع د جیبه خبریال رحمان بونری د پښتنو ځوابونه ویلي دي چې په هلووی پروګرام کې ورسره ملګري شوي و. راځئ چې په ګډه سره واورو.
ما په نظر باندې دغه سیمه چې د سیمهیز انټیګریشن په هغه چوکاټ کې مونږ تحلیلوای شو، په دې معنی چې په سیمه کې گنجایش او پوتنسیل د اړیکو د بهبود، د اقتصادي ودې او د تجارتي فروغ لپاره په کثرت سره وجود لري، او هغه ښه نیت هم وجود لري او مجبوریت هم وجود لري. دغه دوه درې شیان چې یو ځای سي چې پوتنسیل وجود ولري، اراده هم وجود ولري او مجبوریت هم موجود وي، دا بیا تر شای باید وکتل سي چې نو ولي دا شکل نه نيسي. بیا موانع باید بحث وکړو چې شکل نه دني ولي نو اتمن خندونه ست تر شا. دا خندونه څه شي دي؟ زما په نظر باندې ځینی کاذبه دي او ځینی حقيقي دي.
په دې کې تاسو په خپل معلومه لري چې په افغانستان کې دا وخت د ډیر زیات چیلنجونو علاوه یو دا دی چې برق نشته دی. افغانستان خپل د برق ضرورت دی. په داسې کې طالبان څه کردار لوبول شي چې د تاجکستان، پاکستان، ازبکستان، افغانستان دا شریک منصوبه چې څنګه چې پاک اسلام آباد او دوشنبه خوښ لري چې دا پروش یو دی د پرمختګ او همکارۍ نوی دور ته داخل شي. په دې کې خپل طالبان په داسې حال کې چې څوک په رسمیت نه مني څه رول یا کردار لوبول شي لوبول غواړي. دوه
تری بحث پکې دي په کاسا یو زر پروژې کې چې دا تاسو ورته اشاره وکړه. اول د دې پروژې قیمت چې ده دا یو میلیارډ ډالر ده، او په افغانستان کې 340 میلیون ډالر دا باید افغانستان لاړخه ادا شي په دغه مصرف چې په افغانستان باندې راځي، د بجلی، د تارونو او د دې ستنو. په دې کې موږ سره نړیوال بانک، ADB، ایشین ډیولپمنټ بانک، او په خپل د جرمنی حکومت او یو مقدارم د امریکا حکومت له مختلفو منابعونو د دې د تمویل لپاره ژمنه کړې و. دا پیسې اوس موجوده نه ده. دا ژمنه تر څو چې رسمي حکومت پیدا نشي دا پیسې دوی نه ورکوي. نو د پیسو مسله یو مسله ده. دې خاطر تر 300 میلیون ډالر ډېر د پاکستان الزامیت ده، او اخواته د قزاقستان، قرغیزستان او د تاجکستان تقریبا څه کم 300 میلیارډ ډالر د دوی الزامیت د چدوې مصرف دي. یعنی دا یو میلیارډ د فاسه د دریو ملکونو ترمنځ الزامیتونه. افغانستان یورپي نظر لودل نړیوالې ټولنې چې ما یاد کړو هغه بنیادونو هغه ژمنه کړې و چې دا پیسې ورکوي. دا معنی په خپل ځای کې موجوده ده. بل مسله چیرته ده؟ چې بل مسله دا ده چې الته په قرغیزستان او تاجکستان کې یو کو کمای ده. هغه مر بجلی چې دوی وعده کړی و هغه بجلی دوی نسی ورکولای د خپته د تیرېدو لپاره. تریامه مسله د بجلی د قیمتونو مسله هم ده چې دا هم په خپل په مشکل کې واقع شوی ده. څلورمه مسله بیا د پاکستان بوروکراسي په فیصله عمل کړه، هغه هم سبب شوی ده چې مثلا د دې تړون یو برخه چې پاکستان او افغانستان په ګډه دي، ځکه دا بجلی خودي پاکستان ته په ټولو ډیره استفاده دی ترې کوي، یو ډیر کم برخه افغانستان ته ورته وي. هغه حق لوبور بجلی ته چې فیصله په موږ پسې مراتیږي نو موږ ته بجلی نه استفاده کیږي. نو دا څلور پنځه معنی په خله وجود لري. دا چې عملی نسی زما په نظر باندې د پروژې تطبیق امکان
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او غواړو چې د یوې بل مهمه موضوع ولورته تاسو پام را وګرځو چې د امریکای په سفر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او یواربیا خپل گاونډي هیواد د بشري حقوقو په سرغړونو تورن کړی دی او هغه د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې ویلي و چې د نړیوال دی د ځینی هیوادونو د لګکې سره د بد چلن مخاوني سي. په دې اړوند زموږ سره د نیویارک څخه ملګری شوی دی د مهال زموږ همکار فضل الله. هغه ته هر کله وایو سړی مشه په خیر راغلی فضل الله.
جوړ په خیر سلامونه
فضل الله صاحب. که تاسو د لیدونکو سره لغونه معلومات شریکی په دې اړوند لومړی خو د امریکای ته په سفر باندې د پاکستان د باندنیو چارو وزیر بلاول بوټو په خپل غونډه کې کوم تفصيلات ورکړي دي چې ویلي دي په کوم موضوعاتو باندې غږیدل دي؟
دا سوچ دوا مهم موضوعات تیر ورځ که تاسو ګورئ د ملګری ملتونو چې کوم د سکیورټی کونسل غونډه وا د اغه مشري اغه د هندستان تر لاسه دا د صدارت چې دغه د هندستان سره دی. هندستان د دې غونډې صدارت کوي او خاغلی بلاول بټو چې د پاکستان وزیر خارجه دی هغه هم د غونډې توینا کړی و او په هغه کې هغه مسله راپورته کړی و د کشمیر چې د کشمیر کې مشخړه د هغه د ملګری ملتونو د قراردادونو پرانا کې حل کړی شي چې په هغه په جواب کې کتا سوګوري نو بیا د هندستان چې کوم خارجه چارو وزیر ډاکټر جی شنکر هغه په دې باندې خبرګون خودلو او هغه دا ویلو چې دا خبره چې د سفارتي آداب خلاف ده او دغه سجدینو هغه د په دې موخه باندې د کشمیر پاړه باندې د بلاول بټو چې کوم خبرې وینو د هغه مخالفت کړو. که تاسو دا وګورئ نو د دې تر څنګ خلک دا نیوکه هم کوي چې پاکستان همیشله چې کله هم د ملګرو ملتونو غونډه وي یا په نړۍ کې بل فورم مینو باغې کې د کشمیر کې د یاد هندستان لړخه چې کم د بشري حقوقو دي هغه حواله سره خبره کوي خو د خپل گاونډي هیواد د افغانستان کې چې کم د بشري حقوقو سرغړونې روانې دي الته کتا سو ګوري تیر د سور مدیر آسي د طالبان چې کله د 15 اگست نو وخت الله سکلو نو د نړۍ د خوا د ملګری ملتونو د خوا په طالبانو حکومت باندې هغه چې کم د بشري حقوقو یا د ښځو حقوقو دي د ماشومانو یا د جنکو ته د سکول ته د تګ اجازه نه ورکول یا زنانو خزینو ته د کار کولو اجازه نه ورکول نو خلک دا بختنه راولاړوي چې بلاول بټو په دې باندې ولې خبرې نه کوي. دویم دا چې کتا سوګوري نو داغه امریکا ته دا دریم راتګ دی دوره ده هغه د پاکستان چې کوم بل گاونډي هیواد دی ایران دا هغه هم دوره کړی دا د ملګری ملتونو امریکا د یورپ د ملکونو او دغه یو ګڼ شمیر ملکونو هغه دوری کړی دی خو د وزیر خارجه په هیڅ باندې د پاکستان د ټولو ننځ دی گاونډي هیواد چې کوم افغانستان دی هغه تر اوسه پورې د هغه دوره نه کړی او نه د هغه د طرف نه چې دنو دا چې کوم بشري حقوقونه سرغړونې روانې دي یا په دې چې کوم نیوکه کیږي نو د پاکستان حکومت چارواکي تیر هفته کې تاسو وګورئ نو د پاکستان خارجه وزیر چې کوم دا سټیټ منیسټر نائب وزیر نو هغه دوره کړې ده او دغه خبرې اترې چې کوم دی په میډیا په مطبوعاتو کې راځي چې کنه پاکستان د هغه سره د بشري حقوقو یا چې کوم د تجارت ستونزې دي نو په هغه باندې خبرې کیږي خو په عملی توګه داسې سن لیدل کیږي.
فصل الله صاحب آیا د پاکستان او امریکای د اړیکو په اړوند به هم خاخله بلاول د نورو چارواکو سره لیدل کاته کوي او کنه نور په اجنډا کې کوم موضوعات دي چې دوی غواړي په دغه سفر کې پری بحث وکي یا څېړونکي څه نظر لري په دې سفر باندې؟
دا سیدا چې سنوکات خوتا سرما شریک لنن د جی 77 غونډه و په غونډه کې کتا سو ګورینو په ریفارمز باندې په ملګری ملتونو په ریفارمز باندې خبرې وشوي په هغه کې هم چې د ملګری ملتونو کم قومي سلامتي کونسل دی په هغه کې د نوو ممبرانو د غړو د اضافه چې دنو هغه هم پاکستان وزیر چې د مخالفت کو بیا د کووډ 19 سپلای چین یا چې کم ستونزې راپیخې دي د کووډ 19 نه پس پاکستان یا نړۍ ته موسمیاتی بدلون د پاغې ټولو هم خبرې اترې روانې دي. خو که تاسو وګورئ نو بیا یوکراین او افغانستان هغه دوه مهم موضوعات دي چې په هغې باندې نړۍ دا غواړي چې د پاکستان دریز یا موقف وړاندې راشي. په کشمیر باندې ما تاسو ته خبره وشوه، په افغانستان باندې چې دی نو په دې حواله څه خاص خبره ونه شوه، په یوکراین حواله سره هم د پاکستان موقف واغسې واضح نه دی. پراتلون کې د ځکه به کله چې بلاول بټو د نیویارک نه واشنگتن دوره وکوي او په واشنگتن کې باغا لوړپورې چې کوم چارواکي دي، کانګرس مینان دي یا د سټیټ ډپارټمنټ چې کوم خلک دي، هغې سره به لیدل کوي او په دغې کې به د هغې دریز سوي په دې مهم موضوعاتو باندې هغه به راتلونکي کې تاسو سره شریکوو. خو دا نیوکې کېږي چې بلاول بټو زرداری د هندوستان یا د کشمیر په اړه باندې خبرې کوي خو د افغانستان په اړه باندې خبرې نه کوي. او بیا دا مهمه خبره چې کوم سکیورټي معاملات دي د پاکستان چې کله فوج سرلخکر هلته هم بدلون راغلی دی، د هغې نه پس په خطه کې به د پاکستان څه مفکوره وي چې کوم ترهاګري ده یا کوم دغه ډلې دي چې هغه د نه صرف د پاکستان او د ګاونډي هیوادونو بلکې د نړۍ دپاره هم یو چیلنج لري، د هغې باندې به د پاکستان دریځ څه وي. نو په راتلونکي کې په واشنگتن ڈی سی کې به بلاول بټو د دغه چارواکو سره لیدل کوي. او هغې
زیاته مننه فضل الله صاحب، تاسو ته ډېرې ښې شېبې غواړو، سلوړه اوسئ.
مننه.
چپ ازادی او مرکبا زانته یو لار خوخم ما ته پتاوا چې کززان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخم
که بل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان وان پای تبل لپاره یو مثال جوړسي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
تاسو هم بدلون راوستې شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور مهم راپورونه هم لرو چې ساسره شریکو خو د ایران په تړاو یو ریپورت لرو چې غواړو ساسره شریکو چې د چهارشنبه شروع په ورځ یعنی تیر ورځ د ملګرو ملتونو د ایران د خزو سره د ناوره چلند په سر د خزو د چارو له سازمان څخه ایران بهر کړی دی او د ملګرو ملتونو د خزو چارو کمیشن غړو دا ګام په ایران کې د سولیزو لاریونونو او د خزو ونجونو په وړاندې د حکومت د زور زیاتی په تناسب کې کړی دی. راځئ چې تفصیل یې په دغه راپور کې واورو او بیا به زو د نورو موضوعاتو ولولې. ته
د چهارشنبه یا شروع په ورځ د ملګرو ملتونو د ښځو له سازمان څخه د ایران د ایستلو په حق کې رای ورکړل شوې ده. دا عمل په ایران کې د سولیزو لاریونونو او د ښځو او نجونو په وړاندې د حکومت د زور زیاتی تبعیضي پالیسیو او روان کړکیچ لامل شوی. مهسا امینی یوازې غوښتل چې خپلې زده کړې پای ته ورسوي، هغې غوښتل چې یوه کورنۍ پیل کړي، هغې غوښتل چې یو عادي خوشحاله ژوند وکړي. هغه یوازې یوه زده کوونکې وه خو اوس هغه یوه شهیده ده. د امریکا سفیر لینډا تھامس گرینفیلد د هغې 22 کلنې ایرانی خزی پاړه وویل چې د سپتمبر په نیمایي کې د دغه هیواد اخلاقي پولیسو لخوا نیول او په توقیف کې د مړینې له امله د میاشتو لاریونونه راپارېدلې دي. تھامس گرینفیلد د مینی په اړه وویل چې موږ پوهیږو چې هغه د یوې ښځې په جرم وژل شوې وه او د اوږدې مودې لپاره ډیری وختونه دا په ایران کې دومره غیر معمولي خبره نه وه. ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیز شورا چې 55 غړي لري پرون چهارشنبه په غونډه کې ایران د ښځو د موقف په اړه کمیسیون کې د ایران د پاتې مودې یعنی تر 2018 کال پورې غړیتوب په نهشت موافقو رایو سره وځنډاوه. په دې اړه پریکړه لیک ته ته مخالف رای ورکړل شوی او شپاړس غړو سپینې رای وکارولې. چین او روسیا هغه هیوادونه و چې له پرونی رای اخیستنې سره یې مخالفت څرګند کړ. د امریکا له خوا تیار شوی پریکړه لیک یوازې د هو او نه رایو اکثریت ته اړتیا وه، د غیر حاضري رای شمیرل شوی نه دي. په ایران کې د تیرو دریو میاشتو په مظاهرو کې د شپې ته ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 350 مظاهره کوونکي وژل شوي دي. په دې میاشت کې 14,000 نور اعتراض کوونکي نیول شوي او دوه نارینه مظاهره کوونکي اعدام شوي دي. د ایران سفیر امیر ایرانی غونډې ته ویلي دي چې د امریکا دا اقدام سیاسي انګیزه وه او تورونه یې د بې بنسټه اعدام او جعلي دلیلونو پر بنسټ دي. هغه وویل چې دا اقدام یو خطرناک مثال جوړوي او د چین مرستیال سفیر موافقه وکړه. یو شمیر هیوادونو په دې ټاکنې او رایو اندېښنه څرګنده کړې. په داسې حال کې چې روسیې هڅه وکړه چې د یو طرزالعمل اقدام سره رایې وځنډوي چې ناکامه شوه. مکسیکو هم د ایکوساک د شپارس غړو څخه و چې ډډه یې وکړه او وی ویل چې موږ باور لرو چې دا غوره دی چې ایران په CSW کې شامل وي. د ملګرو ملتونو د ښځو چارو په اړه کمیشن په کال 1946 کې جوړ شوی دی چې د ښځو د ځواکمن کېدو او جنسیتي برابرونو څارنه کوي. د بشري حقونو ډلو د ایران حساب ورکونې په لور د لومړي ګام په توګه د ښځو له کمیسیون څخه د ایران د ایستلو هرکلی کړی، خو ویلي دي چې لا ډیر کار ته اړتیا ده. منظر شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگټن ډی سي.
د دې وی ګران اوریدونکو او اوریدونکو، تاسو دغه تفصيلات واوریدله. اخوا افغانستان کې هم د طالبانو په هلمند او زابل ولایتونو کې د دوو خزو په شمول ویش کسانو ته د غلا، جنسی فعل او د نورو مبینه جرمونو پر سر سزاګانی ورکړې دي، او د شروع یا چهار شنبې په ورځ په عامه غونډه کې په درو وهلې دي. د هلمند ولایتي حکومت ترجمان محمد قاسم ریاض ویلی دی چې شل سړی په ولایتي مرکز لخکرګا کې په سټوډیوم کې په درو وهل شول. ریاض ویلی دی چې هر سړی د 15 څخه تر 19 زله په درو وهل شوی دی، او د سزا ورکولو په وخت په سټوډیوم کې د طالب چارواکي، مذهبي او ځایي او په ګڼ شمیر کې تماشاچیان هم ناست وو. راځي چې تفصیل یې د بارکوال میاخیل څخه په دغه راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت د نړیوالو پر سختو نیوکو او غبرګون باوجود د خپل مشر ملا حبت الله خنزاده په امر د بیلابیلو جرمونو په تور تورونو کسانو ته د ګڼ شمیر خلکو په وړاندې ښکاره سزاوي روانې ساتلې دي. په هلمند کې د طالبانو د والي ویاند محمد قاسم ریاض وایي پرون شل تنه سړي د ولایت په مرکز لشکرګا کې په یو سټیډیم کې د عامو خلکو په وړاندې په دروغ وهل شول. قاسم ریاض رسنیو ته وویل دغه هر سړی له 15 تر 19 ځله پورې په درو وهل شو. د رپورټونو له مخې د سزاګانو ورکولو په وخت د لوبو په دې میدان کې د طالبانو ځایي چارواکي، مذهبي او ځایي مشران او ګڼ شمیر نندارچان ورغونډ وو. د طالبانو د والي ویان د ریاض وویل ځینې سزا شوي کسان به له دې وروسته په قید کې هم ساتل کیږي. د طالبانو خبری ادارې وویل د زابل ولایت په مرکز قلات کې هم 15 سړي او 2 ښځې د ناوړه جنسي اړیکو، غلا او نورو ممکنه جرمونو په تور د غنګونې په ځای کې په درو وهل شول. پر افغانستان تر دویم ځل واکمنېدو وروسته د طالبانو حکومت یو اونۍ مخکې په لومړي ځل یو وطن ته د عامو خلکو په وړاندې د مرګ سزا ورکړه. د طالبانو ویاند وویل له قصاص سره سم مبینه قاتل د مقتول پلار په ډزو واژه. د افغانستان په فرا ولایت کې دغه تن ته د مرګ د سزا ورکولو پر وخت د طالبانو ګڼ شمیر لوړ رتبه چارواکي موجود وو، خو د دوی دغه عمل په نړیواله کچه په کلکه وغندل شو. د افغانستان لپاره د امریکای سفارتکارې میرمن کیرن ډیکر چې دفتر یې په قطر کې دی په یو ټویټ کې وویل عدالتي بهیر ته د لوبو د مقابلې په څیر کتل د انساني وقار او د ټولو افغانانو د حقونو خلاف ورزي ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د خپل حکومت لخوا پر سزاګانو تنقید رد کړی او دا د اسلام بې احترامي او د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه بللې ده. دا په تیرو څو ورځو کې څویم ځل دی چې طالبان د عامو خلکو په وړاندې په جرمونو تورونو کسانو ته سزا ورکوي. څو ورځې مخکې هم په فراه، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې طالبانو خلکو ته په عامو میدانونو کې سزاوي ورکړې وې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما هغه وخت په درو د خلکو وهلو ته خبرګون کې ویلی و چې د نړیوال قانون لمخې جسمی سزا ورکول منه دي. طالبانو ویلی و چې د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې 28 کسان د اخلاقي فساد، غلا او لکور د تیښتې په تور د عامو خلکو په وړاندې په درو وهلي دي. یوناما هغه وخت پر خپل ټویټر د طالبانو له حکومت په کلکه غوښتي و چې نړیوالو بشري قوانینو ته دي درناوی ولري. طالبانو په داسې مهال په هلمند، زابل، پروان او پکتیا کې خلکو ته په ډلهیز ډول سزاګانې ورکړې دي چې ملګرو ملتونو، امریکي او د بشري حقونو سازمانونو د فرا په ولایت کې د طالبانو له لوري د یو کس قصاص کول په کلکه غندلې دي. بارکوال میخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگټن.
د پولیو بیماری د ټول عمر معذوری ده. د معذوری د تماشین خپل ماشومانو ساته او کامیاب ترین لوبغاړي جوړ کې او په هر یو مهم کې خپل ماشومانو ته د پولیو ساس کی ضرور ورکې. ډیر مننه.
د دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او زه د یو بل ویډیو ریپورټر ولوري ته. د نړۍ اقتصادي ماهرین وایي چې د هند اقتصاد د نړۍ د نورو اقتصادونو په پرتله په تیزی سره پرمختګ کوي او د رواني لسیزې تر اخیره پورې امکان دی چې د نړۍ د دریم لوی اقتصاد ځای واخلي. نور تفصیلی د دیوا همکار نوشروان قلندر د نوی ډیلی نه د وایس اف امریکا خبریالی انجانا پاساریچا په ریپورټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
جے دیپ چندا چې په نهال کې نوی گاډی اخستی د هند د هغه پېښورانه خلکو نه یو دی چې د خومی تملری ځکه چې د هیواد کمپنی لګیا دي ترګه کوي او تنخواګانې زیاتوي.
دی ار ګډ پروجیکشنز فار انډین اکانومي.
د هند معیشت په اړه ډېرې ښې اندازې موجود دي او د دې نه علاوه زموږ په دوستانو کې زیاتره روزګارونه هم بدلوي. دوی د ښه مستقبل جوړولو ځایونو ته ځي. یو مثال زما د مېرمنې هم دی چې په دې لړ کې یې نوی روزګار پیل کړی.
مینشن دا د هغه کورودانه د مارکیټ ضرورتونو پوره کولو هڅو کې دي. د هند معیشت په تیزی سره د کرونا وبا د اثراتو نه روزي. یو مثال یې دا دی چې په هند کې د گاډو د خرڅ کاروبار د نومبر په میاشت کې په تاریخي توګه زیات شوی دی. هند ته نوې سرمایه کاری په داسې حال کې را روانه ده چې د نړۍ معیشت کې خنډان موجود دي. په اوکراین کې د روس د یرغل په نتیجه کې پیدا شوی د معاشي بدحالۍ باوجود په هند کې روان کال د ترکې وده 5% متوقع ده. سیډونکي وایي که دا رفتار وي نو هند جاپان او جرمني شاته پرېښودلی شي او دا کار به د دغه هیواد د دریم لوی معیشت جوړېدو کې مرسته وکړي. دا اټکل د نیویارک غټو کمپنو مورګن سټینلی او ایس این پی ګلوبل په اني حال کې کړي.
ایون اف اٹ ګروز چرې د هند معیشت پر لپسې خوشاک مې نیم نه تر شپږ نیم فیصد پورې وده کوي نو بیا هم دا د ذکر وړ پرمختیا ده.
ترسو لسیزو پورې عالمی سرمایه‌کار چین ته روان وو او هند د شیانو جوړولو په میدان کې شاته پاتې شوی وو. خو د امریکا او چین ترمنځ روان تاوتریخوالی د هند لپاره نوې لارې پرانستې شي. تیره میاشت د هند په سفر د امریکا د خزانه وزیر د هند سره د نږدې اړیکو خبره کړې ده.
امریکا د داسې هیوادونو نه د لری پاتې کېدلو دپاره د دوستانو بچ کولو په نوم نظریه باندې کار کوي چې ته زموږ د رصد نظام ته جغرافیایي او سیاسي خطرې ورپېښې دي. د دوی دپاره مونږه په فعال توګه د هند په رنګه د اعتبار وړ تجارتي شراکتدارو سره اقتصادي یووالی غواړو.
تمدا د امریکا د ټکنالوژۍ لویه کمپنی ایپل با د آیفون د ځینو پرزو جوړولو نظام هند ته انتقال کړي. د تایوان الکترونیک کمپنی فاکس کون او زئی کمپنی ویدانتا د سیمونو جوړولو لپاره د 19.5 ارب ډالرو پلان جوړولو اعلان کړی دی.
نو انډیا پروبابلی از
اوس هند د یو داسې ځای په توګه یادول کیږي چېرته چې ترقی روانه ده. دا توقعات دي او ابتدایي نښې هم موجود دي. همدغه وجه ده چې د نړۍ لوی مالدار کمپنی او عالمی سرمایه کار اوس په هند کې پیسې لګول غواړي.
د هند زیاتره وګړي به د خ روزګار په خاطر بهرنو هیوادونو ته تلل، خو اوس زیاتره خلک ګڼي چې دوی په یو سم وخت کې په خزه کې موجود دي.
په هند کې په ټولو څانګو کې هرې خوا ته په ټولو غټو خارونو کې په لویه کچه صلاحیت موجود دی.
معاشي ماهرین خبرداري کوي چې ګرانې د ډیرو هیوادونو معیشتونو ته زیان اړولې چې ورسره په نړۍ کې د اقتصادي بحران نه هند ته هم خطرې ورپیښې دي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
او دا مهال زو د یو نړیوال ریپورت ولوري ته چې فلسطینی سبیان په لویدیځه غاړه کې د کرسمس لپاره تیاری نیسي. په داسې حال کې چې د سیلګرۍ اقتصاد یې د کورونا له وبا څخه اوس تر ډیره بیرته رغېدلی، عیسویان وایي چې دوی له لویدیځې غاړې څخه د روانو مهاجرینو یا مهاجرتونو په اړه اندېښمنه دي. دوی ویره لري چې د دوی د عیسوي ټولنې او دودونه به له منځه ولاړ شي. له لویدیځې غاړې څخه د امریکا غږ خبریالې لینډا ګریډسټاین راپور تاسو زموږ همکار جو مجاهد جواد وړاندې کوي.
د عیسوي عقیدې د پالونکو په اند دا د شپنو یو څړځای و چې اوس پکې د فلسطین د بیت السهور په نامه کلی دی. ملایکو پکې د عیسی علیه السلام د پیدا کېدو اعلان وکړ. په دې ورځو کې دغه کلی کرسمس په یو ځانګړي ډول لمانځي چې پکې یوه لویه ونه په رڼاګانو پوښل شوې وي. د سیمې په زرګونو ځوانان جشنونه کوي، د کرسمس ترانې او د فلسطین سندرې وایي. نن سبا بیت السهور او په ګاونډ کې د بیت جالا په نامه یوازیني فلسطینی کلی دی چې عیسویان پکې زیات او مسلمانان پکې کم دي. د کلونو په اوږدو کې په زرګونو عیسویان له دغه واړه ښار څخه کډه شوي دي. د سیمې خلک وایي د بیت السهور هر کورنۍ په بهر کې یو کس لري، په ځانګړي ډول په چیلي کې چې 300,000 فلسطینیان پکې د محل اوسي او اکثره یې د بیت السهور دي.
آی ویو د فیوچر اف دی کریستینز هیر از ګلومی اور
زه دلته د عیسویانو راتلونکي ته ډیر خوشبینه نه یم، ځکه روان مهاجرت زمونږ لپاره یو ستونزه ده. که تاسو زما کورنۍ ته وګورئ نو زه له یوې عیسوي کورنۍ یم، خو که تاسو زما نه پوښتنه وکړئ نو زما رونه او زما زوی کډوال شوي او امریکایان شوي.
If you ask me, my brothers, my son immigrated and became American.
نن سبا په لویدیځه غاړه کې عیسویان یوازې 1% جوړوي. اکثره وایي دوی له مسلمانو ګاونډیانو سره ښه وخت لري، خو کله کله ستونزې هم لري.
زما زوی وروسته له دې چې په سوداګرۍ کې له یو مسلمان سره شخړه شوې وه نو سلویخ ورځې تختول شوی و. هغه شکنجه شوی و او په سر وهل شوی و. موږ فلسطینی چارواکو او پولیسو ته لاړو، خو هغه یوازې سلویخ ورځې وروسته خوشی کړای شو. بیا هغه جرمنی ته کډه شو.
د بیت السهور د 12,000 عیسویانو څخه اکثره وایي چې دوی ژمن دي چې په خپل مځکه به پاتې شي.
بیت السهور هیر از ا سمال ټاون.
بیت السهور دلته یو وړو کې خار دی. دا موږ ته ل پلرونو او نیکونو پاتې شوی. دا زمګه لاسی صنایع دي چې موږ په خپل ځمکه پاتې کړیو. دا زمګه میراث کار کوي.
ات پریزنتد اور هیریټیج.
دلته ایساویان وای دوی د لویدیځ غاړي اصلي اوسیدونکو دي او دوی ژمن دي چې دلته به پاتې کیږي. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوه، واشنگټن ڈی سی.
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې یو بل مهم ریپورت هم غواړو چې تاسو سره شریک کو. خو که تاسو غواړئ چې د دې ټولې خبرونه وګورئ نو تاسو د دې په ویب پاڼې باندې هم لیدلی شئ، د دې په فیسبوک پاڼې باندې هم لیدلی شئ او د دې په یوټیوب چینل باندې هم لیدلی شئ. د دې ترڅنګ تاسو په سټلایټ باندې هم کولای شئ چې د ډیوی ټولې ټلویزیونی خبرونې په تکراری بڼه هم ووینئ، او که غواړئ نور تازه خبرونه او د سیمې حال څخه باخبر شئ نو هم کولای شئ چې د ډیوی فیسبوک پاڼې ته سرور مخکاره کړئ، او هلته ټولې تازه خبرونه او راپورونه او ویډیوي خبرونې شته، او تاسو کولای شئ چې د هغې څخه معلومات ترلاسه کړئ. زو د دې خبرونه روسي ریپورټر ولوري ته چې د مرکزی حکومت او غیر دولتي ادارو په ګډه مرستو اسلام آباد کې د نوي نسل د امن جمهوریت او موسمیاتي بدلون په اړه فکر په سر خط د یو کانفرنس تابع شوی و چې په کې د هواد د بیلابیلو برخو ځوان کول ګډون درلود. دې کانفرنس کې شریک د پښتنو سیمو یا د پښتنو سیمو جنکي او هلکان د دوی په سیمو کې د ترهګرۍ او بدامنۍ واقعات کې راغلي زیاتوالی باندې اندېښنې خولي دي، او دوی مذهبي تندروي د امن او جمهوریت لپاره یو خطر ګرځولی. راځئ چې تفصیل یې په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د منتظمینو وینا و د کانفرنس مقصد د پاکستان د نظام په حق له د ملکي آبادۍ د 80% برخې یا د ځوان کل رائے معلومول دي. د کانفرنس کې شریک د پښتنو سیمو ځوان کول په نظر کې د دوی سیمې د ناکلارې او بدامنۍ ښکار دي.
اوس ریسنټلی دو تین دن پهلی چې اوس موږ سردار اشرف خان کاکړو سینیئر ممبرو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ غا هغه د کور مخ ته وویشتل شو، او دا چې کوم کس وویشتل شو هغه قاتل هم معلومولو سیدا څوک دی د کوم ځای غدی، او هغه قاتل شو 15 کسان نور وژلي وو اف آی آر وو. خدا مخامخ ګرځېدو چا سیکورټي ادارو یو چا ایکشن نه اخستلو، نو سره لای وکړو بیا د هغه باوجود د بل چاته هم دمکې ورتل.
د امنیتی ادارو په ضد تورونو ته خپل غبرګون کې دغه کانفرنس کې شریک حکومتي پارلماني غړي ردی سپیناوی صدا سے ورکوي.
جو ہماری انٹرنل سیکورٹی ہے اس کے اندر توجہ دینی ہوگی، ہمارے ساتھ مل کر ہماری انٹیریئر منسٹری کو، ہمیں ہماری فارن منسٹری کو.
د پوز نوی سر لخ کر ٹاکل ورستو قومی اسمبلی ته خپل وینا کې ما ټینګار کړو د بدامنۍ په ضد با سویلین ادارو ته کورنیو او خارجه چارو وزارتونو ته د ترها غره په ضد شریکه تګلارا خپلول وی.
د پاکستان د فوز نو ټاکلې شوی سرلخکر جنرال آصف منیر هم د ترها غره په ضد د مبارزه جاری ساتلو په خلې کړي دي. کانفرنس کې شریک د ځوان کول وینا و د خیبر پښتونخوا زنانو او جنکو په ملکی سیاست او نورو شوبو کې تل فعال کردار لوبولې دي.
سمودا مخ کې چې کم زمونږ سواد کې څه حالات شو، په دیر کې چې کم حالات شو، زمونږ هغه دزي او شوي او ډیر څه وشو په وړو باندې، وس ټولو نه غټ چیلنج دا ده دا سوچ ختمول چې مونږ سمنو، مونږ شخصي ازادي صدا مونږ سيو، نو ټولو نه غټ لوی چیلنج دا چې مونږ و پیژنو چې مونږ یو څه، او چې کوم ورځ مونږ ځان و پیژندو، مونږ و پیژندو چې مونږ څه کول غواړو یا سيو، نو اټومټیکلی مونږ به هر هغه ترهګر هر هغه کسانو نه ځان را خلاص.
د ځوان کول په نظر کې یو لوی چیلنج دا هم چې پاکستانی ولس د خپل جمهوریت حقوقونو نه هم به خبره دي.
مین چیلنج دا دي چې زمونږ د پولیټکس سایټس وغیرہ کنه د هغه سره ریلیټډ چې کوم دي، زمونږ هغه ډیموکراسي چې کوم مطلب دي، چې ډیموکراسي څه ته وایي، هغه اویرنس خلکو کې نشته دي، چې مطلب د هغه ته عوامو ته پته ولګي چې زمونږ کوم رائټس دي، کوم حقوق دي، کوم زمونږ ډیمانډز دي د حکومت نه. نو ډیموکراسي سیستم زبا دا ویم چې اویرنس پکار دي، او هر انسان ته د خپل حق او د رائټ پته ولګي او هغه وکړي شي.
د وروزنی کانفرنس کې شریک د ملک د لر او بر نراغلي د سونو پښمیره کې ځوان کورس پارښتنه به پارلمان کې جمع کول شي، او راتلونکي کې به پارلمان لخوا قانون سازه پترس کې داس پارښتنه هم پام کې ساتل شي. پیر ولایت شاه، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
لری ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو، نن خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته رسی، او تر دې د مرا سره مل شوې وي په خبرونه کې د دې تاسو مننه کوو. د دې خبرونه قربان ما زه منزه شهید، او د دې خبرونه پروډوسر وو از موږ همکار عبد حسین چې تاسو لپاره د غراپورونه راغونډ کړی وو او تاسو سره په پروګرام کې شامل کړل. تاسو هم ډیره ښه چاره غواړو، او دې ډیره خېشي به غواړو. تاسو په لوی الله سپارو. سلوړه او آباد وسئ. د الله پامانه.